د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربز سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. دا سیمه د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې پرته ده. د تاجکستان دوو امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې افشا شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دا حمله د یکشنبې په ماښام وشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې په دوام کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغان بندیانو شمیر ډیر زیات دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې د ایران په زندانونو کې د بندي افغانانو دقیق شمیر ونه خود، خو ویل دوی د طالبانو له حکومت سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د لیږدولو په اړه د خبرو په حل کې دي. ښاغلی بقایی همداراز زیاته کړه چې ډیری افغانان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو د ایران په زندانونو کې وخت تیروي. د ایران دولتي اژانسونو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د دې هیواد حکومت به شاوخوا زر تنه افغان زندانیان د دوو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي، او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو د کره شمیر په اړه دقیق معلومات نشته. په پکتیا کې په عام محضر کې د یو کس تر اعدام وروسته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې اروپایي ټولنه هر وخت او په هر راز شرایطو کې د مرګ د سزا مخالفه ده. توماس نیکلاسن نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په عام محضر کې اعدامونه د افغانستان د بشري حقونو له نړیوالو مکلفیتونو سره اړخ نه لګوي. د طالبانو حکومت تیره چهارشنبه د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار په مرکزي لوبغالي کې پر یو تن د اعدام حکم تطبیق کړ. له اروپایي ټولنې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم په پکتیا کې دا اعدام غندلی وو. پر اوکراین د روسیې په تازه حملو کې 21 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حملو کې اودیسی او سومي ښارونه په نښه شوي. د اودیسی د پوځي ادارې مشر اولیه کی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د دې ښار د استوګنې پر یوه ودانۍ د روسیې په نننیو توغندوی حملو کې 10 کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شول. له دې څو ساعته مخکې د روسیې په سومي ښار کې د استوګنې یو ودانۍ په توغندیو ولګېده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي دی چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او نږدې 90 تنه نور ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر پر ایران نور بندیزونه هم لګولي دي. اروپایي کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ایران د کښتیو ځینې شرکتونه د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي. اروپایي کمیسیون د روسیې د کښتیو درې شرکتونه هم په دې لیست کې ورزیات کړي. ویل کېږي چې د دې شرکتونو کښتیو د کاسپین سمندرګي له لارې په اوکراین کې ډیره روسی سرتیرو ته په ایران کې جوړ وسلې او مهمات او د بی پیلوټه الوتکو پرزې لیږدولې دي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډالې د متحده عربي اماراتو لوبډالې ته د 109 منډو په توپیر ماته ورکړه. نننۍ لوبه د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې دا لوبه افغانستان په بیټنګ پیل کړه او د 5 لوبغاړو په زیان یې سیالې لوبډالې ته د 308 منډو هدف ورکړ. په لوبه کې فیصل شینوزاده 165 او لوبډل مشر محبوب تسکین 141 منډې جوړې کړې. افغان 19 کلنو په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستان ته هم د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له لارې د یو برید ادعا کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې دغه یو خوږیږي سپینه خوږیږي تمامه شپه په تبه کې خوږیږي. ما تر اوسه ډاکټر ته پوهولی نه ده، نور واسه د ډاکټر نشته مونږ سره.
که څه هم د سپین بولدک چمن پر لاره له څه باندې یو کال راهیسې بې پاسپورت او تذکرې تګ راتګ نه کېده، خو پاکستاني چارواکو اوس اعلان کړی چې پر دې لاره د تګ راتګ مهلت پای ته رسېدلی.
دیارلس میاشت کېږي موږ دلته ناست یو، وروره په ولله کې همدغه دروازه لیدلې ده. هایکا او دوکا پاسپورټ لري، هغه پر پاسپورټ چې دغه څوک پاسپورټ نه لري دا ګره موږ به دغه انتظار یو.
په 25 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو موضوع څېړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. د تاجکستان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې یو وسلوالې ډلې د افغانستان له قلمرو څخه د تاجکستان او بخید تاجکستان په نږدې سرحدي ولایت ختلان کې برید کړی او هلته یو چینایي وګړی وژلای دی. د برید د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربوز سیمه کې شوی دی. د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتی دلایلو نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د حمله د یک شنبه په ورځ مخام محل وشوه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې تاسو ته وړاندې کیږي.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یوه حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سوي وي د چین یو وګړی وژل سوی دی. په دې حمله کې چې تېره شپه د افغانستان پولې ته څیرمه سوې د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سوي دي. له پیښې با خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درۍ زربور ساحه کې سوې ده. د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالۍ د افغانستان پولې ته څیرمه پرته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نښولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیره شپه سوې، خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسم نه دي ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونې نه دي کړي. تروس مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگی ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یوه کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې ښولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منع دی د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی وو. په مستقل ډول د دغسې ادعاګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د چینی وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې ښولې او د افغانستان پولې ته څیرمه یې خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. د صندوق پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په افغانستان کې امیندواره میندې د روان کړکېچ له کبله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي. په عین حال کې په کور دننه یو شمیر میرمنې وایي چې په بیلابیلو دلایلو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکې میندې د روان کړکېچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته د معیاري خدمتونو، متخصصو روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل سوی چې دغه ښځې له فزیکي او رواني ستونزو سره مخ سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ اوسېدونکې 22 کلنه زرغونه وایي د څلور میاشتو امیندواره ده او لا یې ډاکټر ته لاسرسی نشته.
شیم کار
د څلور میاشتو امیندواره یم، خو لا ډاکټر ته نه یم تللی. میړه مې په سړک هغه د لسو افغانیو ګیلاسونه انار پلوري. ډاکټر او درملو ته مې رسېدنه نشي کولی. زما وینه هم میکروبي ده. که واکسین راته ونه شي ماشوم مې ضایع کېږي. نو ډېرو ستونزو سره مخ یم. همدومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټر او لاړه شم.
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسېدونکې ده. دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، خو د بې وسۍ له امله د ماشومانو په ګډون خپلې روغتیا ته هم سمه پاملرنه نسی کولای. خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاست پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کړي دي. د دې ادارې د بیان له مخې دوی په دې موده کې یوازې 3 ولایتونو کې له 16,000 زیاتو ښځو او نجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدمتونه هم وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندویه مؤسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د ښځو لپاره اړینو خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تذکره او شناختي کارت د چمن پر دروازه د سیمه ایزو خلکو د تګ راتګ سهولت بیرته لغوه کړ. سرحدي ملیشو په یو بیان کې ویلي چې د نومبر له 14 وروسته په دې دروازه د پاسپورت پرته تګ راتګ ممنوع دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې په چمن کې د دې پریکړې پر ضد د سیمه ایزو خلکو احتجاج روان دی. د پرلت مسؤولان وایي چې پر شناختي کارتونو د تګ راتګ سهولت له تیر یو کال راهیسې هم نه و او د دې پریکړې اعلان د خلکو تیرېستل دي. په دې اړه تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازې د ځایي خلکو په شناختي کارت او تذکرو د تلو راتلو سهولت لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کړی چې دغه دروازه له تیرو 14 میاشتو را په دې خوا له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د پاکستاني سرحدي AFC ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نومبر 18 څخه په دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ منع دی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د دغه پریکړې په وړاندې د چمن د ځایي اوسېدونکو لخوا احتجاج روان دی. د چمن پرلت یو تنظیمونکی او ویاند صادق خان اتکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یو کال سزمت پر دې بارډر د شناختي کارت د تذکرې په مات کې څوک نه وشتي دي نه راغلي دي. چې څوک راغلي دي هغه پاره نه کېښته جلو تاسو ولې دي چې ګورمنټ چاته سہولت ورکړی نه وو سي اخلي پراته لز نومبر. دا بقاعده یو پیناپلیکس لړولې دی، خبره نشر کړې دی چې وان ډاکومېنټ رژیم د یو کال سره په ځل عمل دی. دا د یو کال سره خلک جیل روانو دی، مکدمه پر جوړول دی ګورمنټ دی موږ لارې لکه
د پرلات. یو بل مخکخ غړی مولوی عبدالمنان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول اعلامیه د دوکې په معنا ده. دوی غواړي په دې اعلامیو سره ولس تیر وباسي.
دغه اوس اعلان چې دي دا هم یو قسم چې یو قسم چې راواخې دا هم یو قسم چې دي آغا دوکه ده، ځکه په دې بستر یو کال باندې یو سړی چې دي آغا پر شناخت کارت باندې آغا تګ راتګ نه دي کړی، په تذکری باندې تګ راتګ نه دي کړی.
د کرخې دواړو لورو ته ځایي اوسیدونکي وایي څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي پرلت ته به دوام ورکوي. دوی پرته له پاسپورت په شناخت کارتونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه غواړي. ولی خان د چمن اوسیدونکی وایي
زه د چمن اوسیدونکی یم، پر دروازه مور شناخت کارت نه پرېږدي. دیارلس میاشت کېږي موږ دلته ناست یو وروره، په ولاکم دا دروازه ایل دی جده په دا جار لس میاشت کې کم 15000 انسانان سره آی کاو دوکا پاسپورت لري، هغه پر پاسپورت دا څوک پاسپورت نه لري، دا ګر موږ ودا دغه انتظار یې په دا دروازه ته.
د پرلات یو بل ګډونوال سناولا هم ازادي رادیو ته وویل
تقریبا زه دا 15 کال کډار یم په دروازه باندې مش په شناخته کارت باندې نه پرېږدي. د دیالس میاشت کېږي موږ د لیناس دین موږ سه پاسپورت غواړي، پاسپورت موږ نه لرو، موږ واس لرو، موږ پاسپورت نه، موږ منو پاسپورت، موږ په شناخته کارت باندې لکه.
دغه احتجاج د تیر کال د اکتوبر په 12مه نیټه هغه وخت پیل شو کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه د سپین بولدک چمن په دروازه د تلونکو او راتلونکو کسانو لپاره پاسپورت او ویزه لرل حتمی دي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلی وو چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملی شي او دا ګام یې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی وو. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو خواوو ته خلک په تذکرو او شناخت کارتونو تګ راتګ کاوه.
د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د خونځیو له سلګونه خونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه اخیستې ده. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د دې ازموینې خبر ورکړ. د بغلان یو شمیر خونکي چې په ازموینه کې ګډون کړی وایي په دې ازموینه کې ګډون جبري وو. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
د خوانسیو یو شمیر خونکي چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د طالبانو حکومت د امارت پیژندنې پازموینه کې ګډون کړی وای. پازموینه کې ډېرې پوښتنې د ړنګ شوي جمهوري نظام او د طالبانو د اوسني حکومت د پرتله کولو په اړه وي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پازموینه کې ګډون حتمی و او له دې مخکې د امارت پیژندنې په نوم یو کتاب دوی ته ورکړل شوی و چې طالبانو یې په لوستلو ټینګار کړی و. په بغلان ولایت کې د ښوونځي یو ښوونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له ټولو ښوونکو څخه یې عمومي ازموینه واخیسته او د هرې برخې په هکله پوښتنې وې. تر ټولو مهمه یې د پخواني او اوسني حکومتونو مقایسه کول و. په دې اړه یې پوښتنه کړې وه چې تاسو تیر او اوسنی حکومت څنګه ارزوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو له ښوونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه واخیسته. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د یکشنبې په ورځ د دغه ازموینې د ترسره کېدو په هکله خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې د امارت پیژندنې ازموینه اخلي او په ټولو ولایتونو کې له زده کوونکو د ښوونځیو له ښوونکو آن له بندیانو او د ټولنې له نورو طبقو څخه د دې ازموینې اخیستل دوام لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو شمېر رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د دې ازموینې غوړه ګډون کوونکو ته جایزې ورکړل شوي. د بغلان ولایت یو ښوونکي محمد نادر چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته یې د دغو جایزو د څرنګوالي په اړه وویل
ډیری پښتنې د امارت د تاریخ په اړه وي. له اول نمره څخه تر لسم نمره پورې جایزې ورکول کېدې. اول نمره ته یو کمپیوټر ورکړ، دویم نمره ته یو ساعت او دریم نمره ته موبایل. په همدې ډول تر لسم نمره پورې هر یو ته ډالۍ ورکړې.
د پوهنتون استاد او د زده کړو برخې فعال جمشید فردی د امارت پیژندنې کتاب د ویش او له افغانانو څخه د دې ازموینو د اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د هڅو په اړه وویل.
شامل ساختن محتوای شدید
د ایدئولوژیکی محتوا شاملول او د ازموینې جبري کول د وخت له ضایع کولو پرته بل څه نه دي. زما په اند د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د طالبانو تګلارې د منلو وړ وي او نه اوس چې د ډیفاکټو حکومت پر رامنځته کولو سره د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی.
د زده کړو د برخې یوې بلې فعالې فرشتي نوري ازادي راډیو ته وویل،
طالبان فقط تلاش میکنند نگرششان را
طالبان یوازې هڅه کوي چې په ټولنه په ځانګړې توګه پر محصلینو او استادانو د فشار په وسیله خپل نظرونه تحمیل کړي. دا مسله د نړۍ د اصلي علومو او عصري تدریسي میتودونو او هغه څه چې زده کوونکي ورته اړتیا لري څخه لوی واټن رامنځته کولای سي
او آنچه دانشجویان نیاز دارن ایجاد کنند.
د طالبان حکومت چارواکي وایي د امارت پیژندنې ازموینې موخه د اسلامي نظام څخه د ښوونکو د درک ارزونه او د هغوی د پوهاوي د کچې لوړول دي. خو یو شمېر زده کوونکو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دې ازموینه کې د زده کوونکو او ښوونکو اجباري ګډون د دوی ورځنی درسي بهیر ګډوډ کړی دی. د دوی په خبره دوی ته د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه په داسې حال کې ویشل کېږي او ازموینه یې اخیستل کېږي چې د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت دوی په ښوونځیو کې له عمده ننګونو څخه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل واورئ چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د متحده عربي اماراتو سیالو لوبډلې ته په یو لوی توپیر ماتې ورکړې ده. د ازادي راډیو د سپورتي برخې خبریال بختیار ساحلي جزئیات وړاندې کوي.
د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ازل د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي نن دوشنبه د نومبر په 13 نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 395 منډې وکړې. د افغان توپ وهونکو له ډلې یو وار بیا فیصل خان خو وزرید او د دویم ځل لپاره یې په روانه لوبلړۍ کې سلیزه ووهله. هغه په یو سل څلور توپونو 155 منډې وکړې چې په پاړۍ کې 12 شپږیزې او شپږ څلوریزې شاملې وې. دغه راز لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په 141 منډو ناسوځېدلی پاتې شو چې په پاړۍ کې 14 څلوریزې او یو شپږیزه شامله وه. د عربي متحده اماراتو لوبډلې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 45.4 اورونه ولوبول او 190 منډې وکړې چې د 169 منډو په توپیر دا سیالي وبایلله. په افغان توپ اچوونکو کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانکزی 2-2 او نصیر خان او حفیظ الله یو یو وکټ ترلاسه کړ. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه پرله پسې بریا وه. افغان لوبډلې په خپل لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو په لړ کې افغانستان خپله دریمه سیالي د نومبر په 16 نیټه د پاکستان پر وړاندې ترسره کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث لرو. همداراز شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان AJSO وایي په پکتیا ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو خبریالان د دې ولایت په دولتي ادارو او رسمي غونډو کې د تصویرونو او ویډیوګانو له اخیستو منع کړي دي. د سازمان پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر خپل دې پریکړه بیا غور وکړي. د پکتیا ځینو خبریالانو هم دا موضوع تایید کړی ده.
په افغانستان کې پر خبریالانو او رسنیو د پرله پسې محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت دا ور په پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې پر عکاسۍ بندیز لګولای دی. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په پکتیا کې د طالبانو د حکومت والی ویلي چې خبریالان له دې وروسته په دولتي ادارو کې د تصویر اخیستلو اجازه نه لري. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې په دې اړوند نظر باندې بیا غور وکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې تصویر اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي خبریالۍ له اساسي مواردو دي او دا ډول شیوه معلوماتو ته د خلکو لاسرسی تضمینوي او په ټکو یې د دولتي بنسټونو له لوڼوالي سره هم مرسته کوي. د ای جی ایس او په ټکو په افغانستان کې پر خبریالانو لګول شوي محدودیتونه نه یوازې د رسنیو پر کار اغیزې کوي، بلکې عمومي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ننګونې رامنځته کوي. په پکتیا ولایت کې هم ځینې خبریالان دا موضوع تاییدوي او وایي چې د طالبانو د حکومت وروستي محدودیتونه به په ولایتونو کې د خبریالانو د بیکاره کېدو او ستونزو د رامنځته کېدو لامل سي. په دې ولایت کې یو خبریال چې په خبره یې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت لخوا پر تصویر اخیستو بندیز واقعا د اندېښنې وړ دی، ځکه که د رسنیو تصویر بندیږي د ډېرو خبریالانو د اوس کار کېدو لامل کېږي. له اسلامي عمارته زموږ هیله دا ده چې په دې اړه پام وکړي چې حداقل دې برخه کې کاري زمینه له منځه لاړه نه شي او خبریالان وکولای شي خپلې دندې مخته یوسي.
هڅه مو وکړه په دې اړه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست معلومات واخلو، خو د دې ادارې د نشراتو امیر ثواب جان اسلامیار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان دوه ورځې وړاندې په هرات ولایت کې هم پر تصویر اخیستو د بندیز خبره کړې وه او په خبره یې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو خبریالانو ته سپارښتنه کړې چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د طالبانو د چارواکو عکسونه دې نه اخلي. هرات ولایت کې یوې خبریالې چې دا هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم او اصلي غږ پورسی ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه بله، تصویر برداری در برخی از محافل رسمی معنا شده.
لبدن مرغه هو پس این رسمی غوندو که تصویر اخیستل بند شوی. موږ څو ورځې مخکې یوه برنامه درلوده چې ډېره مهمه وه. په دې برنامه کې موږ د تصویر اخیستلو اجازه نه درلوده. وروسته د دې لپاره چې دا برنامه مهمه وه او موږ اړ وو چې باید پوښښ ورکړو، د یوې ادارې د یوه چارواکي په همغږي موږ وکولی شول چې څو عکسونه ترلاسه کړو او د رسنیو همکاران په نورو برخو کې ویډیوګانې واخلي. لبدن مرغه دا څو ورځې کېږي چې دا بند شوي، په کتبي ډول نه، خو عموماً چې چیرې ځو موږ ته د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
له دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په څو ولایتونو کې له دې ډلې ننګرهار، لغمان، تخار، هلمند، خوست، بادغیس، کندهار، میدان وردګو او ځینو نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز لګولی دی. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر څو موده مخکې د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې ویلي و چې د ژوندیو موجوداتو پر فلم او تصویر اخیستو بندیز به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی سي. هغه موضوع چې د رسنیو د ګڼو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو غبرګونونه هم راپارولي و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي راډیو خبرونه په 12:19 منځنیو څپو اوري. ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ دلته ورور نه دواوې، نه قانولې، نه په د پلستران، یعنی د وینې د معاینات کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ که په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم، یم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دي ورکړي. کېدای شي د ده لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران وی سلیم له خوست ولایت څخه.
د ازادي راډیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفاره سره په اړیکه کې شي په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې.